د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنې. وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ غوري پاکستان او د ناکارونو په څو د څار نړیوالې اداره همدغه راز د کشمیر په مسله باندې هم راپور لرو او د امریکا او د وسلوالو طالبانو تر منځ په خبرو هم تاسو ته معلومات درکوو. په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزې خبرونې هم لرو، خو تر هر څه مخکې اردو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستریم شیرو مې د مشال د خبرونو سره ټکی. پاکستان د فاینانشل ټاسک فورس لاړه په تور فهرست کې د شاملولو راپورونه رد کړي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي. نن په فرانس کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه خبرې اترې کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللی چې ګوندې د فاینانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څانګې پاکستان په تور فهرست کې اچولې. یاد وزارت په هندي رسنو کې د هغه راپورونو چې ګوندې پاکستان په تور فهرست کې اچول شوی پر دې عمل کې وویل چې د آسټرالیا په کینبری ښار کې د یادې ډلې د 22مې غونډې پر مهال د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی راپور وڅېړلو او په دې اړه یې د لا نور دقیق څار وړاندیز وکړی. په بیان کې ویل شوي چې اوس به پاکستان هر درې میاشتې پس خپل راپور یاد سازمان ته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی. د وزیر اعظم له دفتره جاري شوي خط کې ویل شوي که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومه ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهي وشوه، نو د متعلقه ډپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر پر ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایي کیږي. د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو د معلومات ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه دواړو مذاکره کوونکو خوا ویلي چې په اکثره مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په واټسایپ خبریالانو ته په استولي پیغام کې ویلي وو چې د مذاکرو د نهم دور دویم پړاو به د ماښام تر لمانځه وروسته پیلېږي او د شپې تر ناوخته به دوام کوي. په دوحا کې د امریکا غږ ریډیو خبریال ایوب خاورین مشال لیډیو ته ویل چې بیګانی مذاکرې په ګروپی ډول وي. هغه د دواړو خواوو په حواله وویل چې پر اکثر مواردو موافقه شوي او ځینې جزئیات په هسته پاتې دي. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله ویل شوي چې امریکا غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یوه موافقه لاسلیک کړي. نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وتلو صنعتي وو هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي. تمه ده چې دې غونډې ته وروسته ایران د ایټمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي. د دې غونډې قربتوب به د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخما کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې نوی وزیر اعظم بورس جانسن به هم په دې دورانې غونډه کې ګډون کوي. د جی وو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د جاپان، جرمني، اټلي او کینیډي مشران به هم دې غونډه کې برخه اخلي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د میلمه په توګه دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې مودی به په انفرادي توګه د غونډې د ګډونوالو مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس له ولسمشر ایمانوئل مخوا سره اغیزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مخوا پرون په پیرس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانس خبري ایجنسی ته وویل د فرانس او ایران ولسمشرانو په وروستو سوونو کې خبرې سره کړې دي. د خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کولای شي. د ایران یو شمېر رسنو د ظریف په حواله ویلي چې له مخوا سره د کتنې وروسته فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. امریکا تیر کال له ایران سره له ایټمي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایټمي موافقې د ختمېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې یورپي اړخونه هڅه کوي چې وژغوري. د خبرونو تاسو د مشال لیډیو ناوړی. راپورونه وایي چې یوکرین او روس د 3 قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکرایني سمندري ځواک سرتیری هم شامل وي چې تیر کال د روس لخوا نیول شوي وو. آر بی کی میډیا ګروپ د ناڅرګند سرچینو په حواله د اګست په 22 وویل چې د هغو 3 روسیانو چې په یوکرین کې بندیان دي او د هغو 3 یوکرانیانو چې په روس کې بندیان دي تبادله به ډېر ضرور شي. د کریملن ویان دیمیتری پیسکوف آر بی کی ته پخلی کړی چې کیف او ماسکو د قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي خو نور تفصیل یې نه دی په ډاګه کړی. بلخوا یوې سرچینې آر بی کی ته ویلي چې د قیدیانو په دې تبادله کې هغه یوکرایني نژاد روسي خبریال کیرل بشانسکی نه دی شامل چې په یوکرین کې د غدارۍ په تور بندي دی، ځکه چې ماسکو د کیرل خوشي کول سمدستي او بغیر له شرطه غواړي. د چک جمهوریت د سرخار پراک شپږم زون د اګست په 22 په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دي چې په 1918 کال کې په پخوانی چیکوسلواکیا د روس د یلغار د کلیدي په ورځ په پراک کې د روس د هغه وخت د پوځ د یوه جرنیل مارشل ایوان کونیو مجسمې ته زیان رسول شوی دی. د کلیزې د مراسمو نه پس په دغه مجسمه سور رنګ اړولې شوې او بیا پرې په سپین رنګ لیکلې شوې چې دا مارشل نه منو او موږ بچرې هم د روسیې لغر هیر نه کړو. د پراګ چارواکي وایي چې پولیس د مجسمې د دې زیان په اړه پلټنې کوي. په پراګ کې د روس سفارت ویلي دي چې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ته په دې اړه احتجاجي مراسله لیکلې ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال راډي وردل چې مجید بابر باندې کول. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري یو کارپو وایي چې ری پاکستان د ناقانونه پیسو د 4 نړیوالې ادارې په تور لیست کې اچول کیږي نو د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکو قرض متاثر کېدی شي.
دا تړلی د آی ایم ایف سره پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چېرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دوچار شي.
د فرانس ولسمشر ویلی باید پاکستان او هند د جمو کشمیر مسله په خپل منځ کې سره هوار کړي.
الهند او پاکستان د ریزودر لور ډیفرنت دان لو کادر بیلاترال.
د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استادو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دوره پرون پیل شو او د سوات پونتون زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پونتون لپاره خپل ودانی جوړ کړي.
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کم چې لیب پکاري هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته.
او په روسي مې کې دوه اونیزه خبرونه د باختر ستوري او روخانه مستقبل هم لرو له مشال لډیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ناقانونه پیسو د 4 نړیواله اداره آی ایم ایف بالا وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي په هدف د پاکستان د پلان څارنه کوي او د اکتوبر په میاشت کې به پرې په خپل غونډه کې بحث کوي. بل خو د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې وایي د ناقانونه پیسو د 4 ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي دي. تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې ورو
د لاقانون پیسو د سر نړیوال ادارې اف ای ټی اف ویلي دی ګوریبا چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور تر مخه د تور پیسو د سپینولو پاړه د اف ای ټی اف د آسیا پیسیفیک ډلې د اگست د 13 مینا تر 23 می د آسترالیا په پلازمینا کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیست د چا نمونه چې په خړ لیست کې شامل دي. د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبره تر هغه ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیګا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د اف ای ټی اف د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کړي چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي هغه باندې څونه هدف وي د عمل کړی څونه د عمل نه دی کړی نو هغه خبرونه سړي خل نو هیڅ چې اقدامات داسے کیا کول وہی کی تقریبا ہر یوں کے اف عام سے اعتراض داری کی اپ کے مارک نہیں ہو جو وہ سٹیٹ بینک گورنمنٹ تے سبنی اقدامات چے پاکستان وچ کی منکری نہیں تو ما خیال دے چے اگر نہ کافی کے دیشی
د اسیا پیسیفک ڈلې APG پرون په بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه پراپورونه با نور بحثونه کیږي او د بیا کتنې نو وروسته بعد اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي. کچرې پاکستان له خړ لیسټه تور لیسټ ته ووړي نو څه نتیجې به راوړي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنون کې شایق حسین وایي
ہوپفلی جی چونکہ امریکی سر اس منگا معاملات چی دی آگاہ پخڑ اگر روان دی تو ہے کہ چھے کیا خبر ہے تر شروع شروع کہ پاکستان چھے کم اگر ریپورٹڈ کر دی اور بنیادی رول لے کدا او نشوا او دا صرف دل دخل کو یا دے پاکستان سائیڈ سے دی یو خوش فہمی نو بیا بچے دی اثرات کے کینن خزک نوی چھے دے چھے اٹول نغڑ خبر دا دا چھے دا فیٹ اف معاملہ چھے مون سورا خبر شوی او کم ریپورٹس راغلی دی واشنگٹن نا او نور زیونو نا دا تڑلی دا IMF سره پاکستان دته اکونومی مشکلاتو سره مخامخ ده. کبیا چرته IMF پروگرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا په پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د FATF لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خپاره شوی راپورونه بی بنیاد ګرځولې دي. پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د FATF د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو هلو ځلو په اړه راپور ورکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15,315 او 15,155 کیلو هرتز.
مشال لڑی تو گیسی اردن کو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادا کړی چې کېدی شي هند په جموں کشمیر کې د ممکنه خوفیا عملیاتو په کولو سره په دې سیمه کې روان ناوړ حالت د نړۍ پام د اړولو هڅه وکړي. بلخوا هند پر دې اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راغلي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ فرانس ته تللی وو. د فرانس ولسمشر ویلي باید پاکستان او هند د کشمیر مسله په خپل منځ کې سره هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې هندوستان د جموں کشمیر له مسلې د خلکو د پام اړولو هڅه کوي. عمران خان د اگست په 23 په خپل ټویټر پیغام کې تور ولګاوه چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د ممکنه خوفیا عملیاتو په کولو سره د نړۍ پام په کشمیر کې له روان ناوړه حالت اړول غواړي. نوموړي هند تورن کړ چې په جموں کشمیر کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونې پر داسې وخت مخته راغلي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ فرانس ته تللی وو. د فرانس ولسمشر ویلي باید پاکستان او هند د کشمیر مسله په خپلو کې سره هواره کړي. ایمانویل میکخوا د جمعې په ورځ د فرانس په شانټلی کې له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره ګډې خبرې غونډې ته په خپله وینا کې ویل
Le premier ministre m'a décrit la situation qui prévaut.
موږ د کشمیر په اړه خبرې وکړې. موږ غواړو چې دریم فریق په دې کې مداخله ونه کړي او تشدد ته هوا ورنه کړل شي.
د پاکستان
او هند ترمنځ کړکې جلوس له هغه زیات شو چې هند اگست په 5 د جموں کشمیر ځانګړی قانوني حیثیت ختم کړ. او په خبره یې چې د څه قسمه بد پیښې د مخنیوي په خاطر یې سیمې ته ډېرې امنیتي سرتیری لیږلي. بلخوا پرون د کشمیر په سرینګر کې د هند یادګام خلاف مظاهری شوی. پر دې مخه یو مظاهره کوونکی اجازه احمد رایټرز خبري ایجنسی ته ویل
هم پیسفل طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ہم
مونږ په پرم نه توګه اوسې دلواړو. مونږ دا مسله په سولېز توګه حل کول غواړو. خودی دلته پوزون راوست دي خو کشمیریان طاقت ته تسلیم شوی نه دي او نه به تسلیم شي.
قوت کے بلبوتے پر کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے.
دا پر سال کې دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو اهم پر دې خبره ټینګار کړي چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندستان ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ پر مهال باید لزغه مکار واخیستل شي. د اگست په 14 په نیویارک کې د جموں کشمیر په مسله د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ شون خبریالانو ته وویل چې د شورا غړو د جمو کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلی. د دې په خبره هغوی هلته د بشري وضعیت په اړه هم اندېښمن دي او د امنیت شورا د غړو عمومي نظر دا دی چې باید اړوند خواوې د څه قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي. له یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملی حلودی ادعا وکړه چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. بلخوا د جمو کشمیر په موضوع د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د اګست د 14مې له غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر سید اکبر الدین خبریالانو ته وویل چې پخوا اوس هم د دوی خامی دریز دا دی چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړه توګه د هند داخلي مسله ده. د یادونه وړ ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو، دوه اړخیزه سوداګرۍ ځنډولو او د سمجوتا ایکسپریس اورګاډي د سرویس د بندولو پریکړې وروسته له هغو وکړې چې د هند پارلمان د اګست پر 15مه د خپل واک لاندې د کشمیر نیمه خپلواکه حیثیت ختم کړ او د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 مادې مهمې برخې یې لغوه کړې. هغې دفې کشمیر سره دفاعي، بهرنو او مالی چارو او محصولاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و او کشمیر خپل آئین او حکومت لره. له نوي بدلون سره سمو د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټی کمشنرانو او د ترکیتی دورو مشرانو ته په یوه میاشت کې د ننه د بې نومه جایدادونو نشاندهی کولو په اړه د راپور وړاندې کولو او حکم ورکړی. د وزیر اعظم له دفتره پرون په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومه ضلعه کې د کوم بې نومه جایداد نشاندهی وشوه نو د متعلقه ډیپټی کمشنرانو یا ترکیت ادارو د مشرانو پر ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو لاندې کاروای کول کیږي. د یادونه ده چې د وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایداد نشاندهی کوونکي تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان اهم کړی وو. تفصیل د احمد الله په راپور کې ورو.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکرټریانو ته لیږلی شوی خط کې ویل شوی دی د هرې ضلع ډیپټي کمشنر دی په یوه میاشت کې دننه په خپلو سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوی ټول افسران به خپل راپور فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي او که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومې ضلع کې د کم بینومه جایداد نشاندهی وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتی ادارې د مشر په ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کول کیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهی کوونکي تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی وو. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دی ګام څومره ګټورې نتیجې راوتلی شي نو نوموړی وایي دا یادونه ده چې حکومت د مئی په 14مه اساسي ظاهرولو سکیم ټیکس ایمنیسټی سکیم مخې ته راوړی وو او ویلي وو د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولی شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد سکیم موده ختمېدو وروسته حکومت په ملک کې د بینومه جایدادونه لرونکو پر ضد کاروایانه پیل کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته وګرځي او دونکو په قطر کې سرچینو ویلي چې د سولې د موافقه نهایي کېدو ته خای ډیر وخت نه وي پاتې. د امریکا وسلوال طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پروند اگست په درویشتمه پیل شو. په دوه کې د امریکا غږ رادیو خبريال ایوب خاورین مشال لډیو ته ویل چې بیګانی مذاکره په ګروپی ډول وي. دوه خواو کې سرچینو خاورین ته ویلي چې په ډیرو مواردو موافقه شوې ده. نور تفصیل د فرشتي جلازه په دې راپور کې ورو
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استاذ ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکره په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقه تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واوریدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وشي کېدای په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یې هم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي چېرته تاکل سوی ده یا دا کوشش کی دیگر که بینده افغانی کنده اوسی نو پرمز رو فکر بیتی اعلان کنید.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر منځ وروسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډه کېده. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له مولا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28مې نیټې لپاره پلان شوی دی مخکوي.
تاسو د سولې په اړه د راپور ورورېدو هم د سولې په موضوع کې پاتې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه د امریکا او طالبانو په روانو مذاکراتو لیکنه کړې چې پکې راغلي طالبان افغانانو او نړۍ ته ځانونه داسې ښایي لکه اوس چې دوی د پخوا په څیر روجت پسند نه بلکې بدل شوی دی. خدا سينه دا د لیکنې مهمه برخه ل ظفر خان اور
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په قطر کې د طالب استاذ او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري روانې دي او تمه کیږي چې دواړه خواوې له افغانستانه د بهرنۍ او سرتیرو د وټلو په سر یو تړون ته ورسیږي. زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې د تړون سره به طالبان بیا واکمن شي. طالبانو د خپل واکمنۍ په محل په افغانستان کې په لوبغالو کې وجنې کړې وي، موسیقي او ټیویانې بندې کړې وي او خزي سنگسار کړې او لکورونو بهر په وټلو یې ورله بندیز لګولې وو. ورسپانه لیکي نن سبا مغربي رسنۍ د طالبانو په اړه داسې راپورونه خپروي چې هغوی کرکټ کوي، امنیتي سرتیرو ته غېږې ورکوي او عادي ژوند تېروي. افغانان هم په دې اړه د حیرانۍ څرګندونه کوي. یو افغان ښځه چې په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وای، طالبانو سره مخامخ کېناست او نیغ په نیغه ورسره په خبرو کې برخه واخیسته. له دې وړاندې چا داسې فکر هم نشو کولای. ورسپانه لیکي طالبان دا مهال نړۍ ته خپل تصویر ډیر پرمختللې پیش کوي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټوئیټر په ګڼو ژبو کې لیکنې کوي. دا د دې لپاره چې د افغانانو او لویدیځوالو توجه جذب کړي. طالبان له دې لارې په ډیر هنر سره د وطن سره د مینې اظهار کوي. دوی بهرني سرتیري اشغالګر او افغان سرتیري د هغوی کرایه دارګنی. د طالبانو هدف څرګند دی. د تړون تر کېدو وروسته اوسنی آئین د ملګرو ملتونو چارټر، بشري حقونه او جمهوري اصول بې ارزښته کول د هغوی هدف دی. طالبانو له 1996 نه تر 2001 کلونو کې د خپل واکمنۍ په مهال هیڅ کله انتخابات نه دي کړي او روان کال د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې په خپل او خلکو ته د برخې نه اخیستلو ویلي دي. طالبان فکر کوي چې په دې توګه د منتخبو استازو مخه ونیسي او په واک کې تر راتلو وروسته یو ځل بیا مذهبي دیکتاتوري نافذ کړي. ورسپانه په اخر کې لیکي امریکا له افغانستانه د باعزت وطن لپاره طالبانو سره تړون غواړي. هغوی ښایي له طالبانو سره تړون ته ورسیږي خو د طالبانو په کرکټ کولو او فیسبوک او ټویټر پر لیکونو د څوک نه خطا وزي ځکه چې طالبان بیا هم طالبان دي.
مشال لډوتا او وګستې اردن کو او اوس هم رازو چې هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ادارې په یو راپور کې لیکلي د دې باوجود چې پارلمان د ناموسي وجنو خلاف قانون پاس کړی چې تر مخه یې هغه کسان باید سخت سزا وویني چې د کورنۍ غړي د غیرت په نامه وجني او په جزوي ډول په داسې کیسونو کې د بخلو مخنیوي اهم شوی، خو پاکستان کې بیا هم دا ډول قتلونو لړۍ ودرېدلې نه ده. دوی وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې څلور نوې مېرمنې د غیرت په نوم وژل شوې وي. تجیب عامر دا راپور لوستی او پښتو بڼه یې تاسو ته وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په یو راپور کې په پاکستان کې د غیرت په نامه قتلونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دغه هیواد په کار ده چې دا ډول قتلونو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه واخلي. په راپور کې د قندیل بلوچ د وژنې ذکر شوی چې 2018 کال په جولای میاشت کې خپل ورور قتل کړ او بیا یې وروسته وویل دا کار یې ځکه وکړ چې هغې د آنلاین ویډیویي کلیپونو په خپرولو سره د هغوی کورنۍ ته سپکاوی کړو. راپور لیکي د قندیل بلوچ د قتل قضیه ته ځکه په پراخه کچه د خلکو توجه شوه چې هغه یو پیژندل شوی سیرا یا سلیبریټي وه، خو د پاکستان د بشري حقوقو فعالین بیا وایي په دغه هیواد کې هر کال سنا سه زر کسان د غیرت په نامه وژل کیږي. هیومن رائټس واچ لیکي په داسې پیښو کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله قاتلانو ته په ډیرو کمو مواقعو کې سزا ورکول کیږي. اکثره وخت کورنۍ دغو کسانو ته بخښنه کوي چې بیا دوی سزا ونه ویني. په راپور کې راغلی د قندیل بلوچ وژنې په پاکستان کې په پراخ ډول غوغا جوړه کړه چې ورپسې پارلمان یو داسې قانون هم منظور کړ چې تر مخې د ناموسي وژنو تر شا لاس لرونکو کسانو ته د سزا ورکولو وړاندیز وشو او همدارنګه په جزوي ډول د بخلو مخنیوي وشو. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره لیکي له دې سره داسې هیلي پیدا شوې چې د قندیل بلوچ کیس به په پاکستان کې د بدلون یوه صفه وګڼل شي.
تسیتا نجیب امیر دغه مقاله وړاندې کوله. او اوس هم زو سوات ته د سوات پونتون زده کوونکي او د سیمو سیدونکي وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود یې د پونتون ودانۍ نه ده جوړه کړل شوې او زده کوونکي د کرایه په ودانیو کې زده کړې کوي. دوی وایي د ودانیو نشتوالي له کبله یې تعلیمي او غیر نصابي هلې ځلې متاثر کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د پونتون په ودانۍ کار روان دي. تفصیل له سیمې د مشال خبریال نیاز احمد خان کوي.
سوات پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستی شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړی و، هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنۍ سانګې رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، داغه سره سره د لیبونو ده، کم چې لیب پکاري هاستل د سټوډنټ د پاره نشته. بیا په دې کې ماسترز چې کوم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زموږ په سواد یونیورسيټي کېږي. هغه ته چې کوم سہولیت ورکول پکار دي هغه په سواد یونیورسيټي داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه خاص زیات پیسونه اغسته کیږي خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سره داسې ورځ نه ده مقرر شي چې په هغه کې مونږه سپورتس ډے وکړو. نه دا سپورتس شته، نه پکې پراپر لیب شته او نه پکې ایکسپو چې دغه کمنو ایکسپو هم نشته. او دا غی زمون نه خبره قاعده چي دي غي پيسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا بیلډینګ د وجه نو پکار دي چې زمون دا کم بیلډینګ چي دي کنه نو دا زیر تعمیر دي چې دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سوات پوهنتون نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په 23 شعبو کې تر 300 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 شپږو کالو راسي هر میاشت 20 لک روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمي ایم پی ای وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خل په دې نه کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې نو په دغه پیسو باندې منګه دغه د خبره بنگلې غسته شوی نشي چې د بلډینګونو ته به هم ضرورت نه راغله.
سوات نازم اعلی محمد علی شاه هم د پوانتون د ودانې په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا ویم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډینګونه غستې شوې دي. آی دلته دی یونیورسيټي په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډینګ پال کی او هغه ته کم از کم د شمار یو څو سټوډنټان راشي او د دوه ایڈمنستریشن بلاک یو څو خلک راشي. نو د سوات خلکو ته خو به یو پیغام میلاو شي چې را دلته سي یونیورسيټي په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دینه ما څنګه وی سی سیپ ته وې چې بدقسمتی لري د ملک دا چې نوې راځي په جوړ باندې الزام اچي.
بلخوا سوات کې د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړي او ضلعي ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي
ان شاء الله تعالی اوس دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سوات ته او سوات هغه ته بخپل انټرست پکې واغستو. زما د الله نو امید ان شاء الله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% ان شاء الله تعالی کار کړي.
د سواد پونتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل زکه د زړښت کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو د غوښتې یو لسنی بجې شوې دي. مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز ورو.
د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللی چې ګوندې د فاینانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څانګې پاکستان په تور فهرست کې اچولې. یاد وزارت په هندي رسنو کې د هغو راپورونو چې ګوندې پاکستان په تور فهرست کې اچول شوی پر دې عمل کې وویل چې د آسټرېلیا په کینبرا کې د یادې ډلې د 22مې غونډې پر مهال د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی راپور وڅېړل شو او په دې اړه یې د لانو دقیق سار وړاندیز کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه دواړو مذاکره کوونکو خواوو ویلي چې په اکثره مواردو کې موافقې ته رسیدلي دي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو. نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وتلو صنعتي وو هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مخوا سره اغیزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مخوا پرون په پاریس کې وکتل. راپورونه وایي چې د یوکراین او روس د درې دوشو قیدیانو د تبادلې تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکراینی سمندري ځواک سرتیري هم شامل وي د تیر کال د روس لخوا نیولې شوي وو. د چک جمهوریت د سرخار پراګ شپږم زون د اګست په 2 په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دي چې په 1918 کال کې په پخوانی چک وسلواکیا د روس د یلغار د کلیدي په ورځ په پراګ کې د روس د هغه وخت د پوځ د یو جرنیل مارشل ایوان کونیو مجسمې ته زیان رسول شوی دی.
دا مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونه لرو: د باختر ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونه ته چې کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په عامه توګه دا سی فکر کیږي چې په شخصي تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار د سرکاري تعلیمي ادارو په نسبت لوړ وي او د دې وجه دا هم کېدې شي چې په امتحاناتو کې اکثر د شخصي تعلیمي ادارو زده کوونکي اول نمبر اخلي. په شخصي تعلیمي ادارو کې انتظامی چارې په وړه پیمانه ترسره کیږي، نو پکې وړو وړو مسلو ته هم توجه ورکول کیږي چې لوجي د دوی نتیجې خیره دي. خود دې مطلب دا نه دی چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د زده کړو معیار په حقیقت کې ښکته دي. د دې ادارو ځوانانو هم وخت په وخت ثابته کړي چې دوی هم اعلی نمبرې ترلاسه کولای شي. د سوات جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید سکال د 12م په امتحان کې په ټول بورډ کې اول پوزیشن ترلاسه کړ. دی وایي چې څوک مهنت کوي د هغوی لپاره سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې فرق نه لري. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریا په اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
وستن کې اول مونږ بورډ نه کار لګې وی تاسو پوزیشن نه نو لګه پوزیشن هوا ځای نه خو به سره مونږ لاړو نو آی ګم کې پته ولګې چې تاسو پوزیشن دي. نو مونږ ډیر خوشاله او دا ور الله نعمت دي. سوکار کې نو هغه ته کار سله ملایي هغه سمور خپل د واګانی وسره.
اعزاز رشید وای خواري ډیره کړې وا خو دا تمه نه وا چې اول پوزیشن به واخلي.
دا خو لګلاندې زمونږ نمبر چې کومې را لې په فرست ایئر کې 508 نو هغه کې خو زمونږ یو جنې مخ کې وا نو ما یې چې لګا زه خو کراشم په بورډ کې نو په یو دیم یا په دریم نمبر وای په یک خو زم سره امید نه دغه د پروفیسورانو زمونږ د استادانو ډیر دی تر ولې ځکه هغه چې مونږ ډیر خو پړای کړل او لګا ډیر دی ته مونږ ته خو خوش راغلې مخ کې طرف ته زګ د مې فرست ایئر کې نمبر دې چې را لې نو هغه لګ ډیر دی خوشاله چې زمونږ جنزیب کالج یو سټوډنټ مخ کې طرف ته روان دی او زمونږ کالج نوم پیرو خنه شو دې سره وڅ چې ما بوت پوزیشن شنو هغه سره کالج پرنسپل چې زمونږ ټیچران او ټول ډیر خوشاله.
نوموړي وویل چې د امتحان د تیاری لپاره یې هر ورځ تر 15 غنټو مطالعه کړې وه.
کالج نه علاوه بس هاستل کې پاتې کېدو او ټیوشن او سره وي چې لکه فری ټایم به دومره نه ډوډۍ او مانځ کارو نو غنټو په حساب تقریبا 15 تقریبا ډېر د سپارټیانو او د ګیمونو د شوق مینه کوو بس خپل کتاب سره کار او لکه سبق ته نیول نو بس لکه مخکې اپوزیشن برقرار ساتل لپاره چې نمبر یې خراب نه شي چې لکه پوزیشن وایي
دا چې په مستقبل کې څه جوړېدل غواړي او نور ځوانانو ته څه پیغام لري اعزاز رشید په دې حق لوي
نو مخکې ان شاء الله اراده مې ده چې ډاکټر جوړ شم یو ایس د عوام خدمت وکم او ان شاء الله 25 تاریخ مې ټیسټ ته بس تیار روان دي تاسو دوا غنې کوو بس دوا غنې کیږي څه دا پیغام ورکو چې څوک چې محنت کوي لگا محنت ښه شي چې محنت او باغته محنت پیدا ملويږي او لگا هر کس لوکار راځي محنت وکړي خپل ټیم فارغ نه کړي
د ایزاد رشید پلار جان رشید په سکول کې استاد دی وای د زوی په بریا ډیر خوشاله شوی دی
زه چراله چې خوشاله جو اکت خبر راغله پښتو خبر په جامو کې نه زیدو کنه نو دا نه غوته دا نڅا په خبرو جان کالج نه رنګ وشو چې بیا یو طرف ته خپل ځان ته ګور بل طرف ته الله تعالی ورکړه وتا ته ګور بیا لکه برداشت نه وار شي اکثر بیا کالج سوچ کله رنګ کوم ته دا علم نو چې څم نمبر به وي سوال بیا موږ په پرسکان پر سودا وشو ناری په ولې سچ بیا په پښتون بیا خو بیا ډېر خوشاله سو دغه سونه په سوهاګه و بیا کنه جی
جان رشید وای سلور زامن او درې لونه لري او په ټولو تعلیم کوي نو موري وویل چې په بچو د کور کارونه نه کوي او په تعلیم کې مخ کې تللو ته حسوي
خپل دغه نشته کور کې اصل مخفل د سغونیوی چې دی بهر دغه شان سبقونه خو د الفورې سکول نه میټریک کړی دی جان کالج کې اډمیشن درشه خپل ما دون انا خپل ما شمانو ته خپل سبق نشم دخل ها پښکول شو جی کور کې صرف اصل کتاب دی کتاب دی بس دغه واسطه چې کتاب نه پورته کول اته کې چې مونږ د میلمه په اړه سره میلمه د پارم دوه بو د چیو د پارم پورته کول نه کوو
بلخوا د سواد په جانزیب کالج کې د اعزاز رشید له استاد نثار محمد خان سره مهم خبرې وکړې دی وای
مونږه لاس کې راسیشن سٹارټ کو او زموږ سره چون کې د بلډینګ لګا مسله وا خو بیا هم د الله مهرباني وا هغه ایڈجسٹمنٹ مونږ کو او هغه لپاره کیپسټي پیدا شو هغه ترتیب له مونږ جوړ کو او بیا د سمر کې سٹاف او هغه لپاره مونږ ډیر منډه تر وکړه 59 تقریبا زموږ سره پرزنت سٹاف او پرمننت سٹاف د خپل کالج او 11 کسان مونږ ډیر پاره ہے تکړیو او پای کې زموږ سره نه کسان پاتې شو د لاړو مطلب دا چې د پرمننت سټاف نه علاوه 9 هایر سټاف هم سره او پدې کې د لیست څنګه سره دی مونږ ډیر زیاته خواري کړې ده پدې کې د ټو سټاف هغه افورت شامل دي او د مور پلار هغه توجه دا وو پرنټ سره مونږ پدې کې راوته کړې ده د دې کې دا وو عزت ته ریګولریټی ده او هغه ډیسپلن دی دا ټول هر څه پدې کې انوال دي
نو موري اویل سرکاري کالجونه له شخصي کالجونو ډیر وسایل لري خو پدې کې ډیسپلن یا نظم ته ډیره توجه پکار ده
زه سحر وخت راځم چې په 8 بجې کالج کولای کی ځینې مګن ټمخ کې بغیر کې ولاړم د دې یونیفارم د دې ډیسپلن د دې کارت د دې ټول هر څه مونږ چې کو او بیا چې په کم کلاس کې کم دی کې پروفیسر موجود نه نه هغه چې یی سار شي په لارې باندې رښتو دي نه مونږ هغه ته کال کو او مونږ ډیر زیات په دې باندې خوشاله یو زمونږ د اسټوډنټ کامیاب شي ځکه زمونږ ډیر اسټوډنټ چې هغه نن سبا ډاکټران دي انجینران دي خخه پوسټر ما دې مونږ سره ملایږي مونږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو چې قوم بچی دي په دې کې ډیر غریبان خلک هم دي چې هغه ماشاالله خمار سره سړي او نن هغه ډیر په خولي پوسټر باندې دي نو په دې کې د زړه خوشاله چې دا هغه اطمینان مونږ ته ډیر زیات په دې باندې
نثار محمد خان د زده کوونکو میندو پلرونو ته دا پیغام لري
زمونږ دا پیغام د دې چې زمونږ سره دا ماشوم سحر د 8 بجو نه وره سحر د 8 بجو نه 10 بجې پر زمونږ سره دلته وي زمونږ سره تقریبا د 15 غنټې لري خو مور پلار ته زمونږ دا پیغام دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا سټوډنټ کله تاسو کوټ واپس درځي دا تاسو خو یې تاسو نن څونه کار کړی دی تاسو مونږ ته ریسټر وکړئ تاسو مونږ ته کلاس ورکړئ تاسو ټیسټ کې څون نمبر یې اخیستي تاسو اسایمنټ لري چې مختلف هغه مونږه حواله کوو نو د دمور پلار دا ډیوټي ده چې کوم څه په دې باندې نظر ساتي دا نه چې کتابونه راشي کالج نه او دې کتابونه ورته او سبا لږ خپل کتابونه راوړي نو په دې کې د دمور پلار هغه توجه ډیره زیاته شامل ده چې هغه او بلکې مونږ چې د بازي پیرنټ سره رابطه وکړو چې دا لکه یا ایر ریګولر دی یا څه کار دی تاسو مهرباني وکړئ نو منگ دی مور پلار ہم دا پیغام نکلا منگتا سر رابطا کو مہربانی ہو کے تاسو فوراً زمنگا کیمپس پر آسی بدی معصوم تپوس کوئی زکر دیر پا کلو کلو باندا اخفل بچو تپوس نکوئی
پا دے موضوع نور تفصیل ہم در کوو دا یویلانڈ دا مینہ پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اورې چې کوم ځوانان مهنت او خواري کوي دا غي لپاره سرکاري تعلیمي ادارې ته ټولو خي دي خو استادان یې وایي چې د یو ستکون کې په بریا کې د استادانو ترڅنګ د مور پلار رول هم ډیر مهم دی په دې حق لا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه
سکال د یو لسم دو لسم په نتیجو کې د سواد جانزیب کالج زده کوونکی اعزاز رشید اول پوزیشن ترلاسه کړي نو موړې خپل کامیابی د مور پلار دعا او د استادانو مهنت بولی د دې کالج یو استاد نوید اقبال خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
په دې کې خو دې زمونږ پرنسپل سه د طرف نه مطلب سټریکټ هدایت دي چې لکه کم سیاسی سرگرمی چی دین آغی بچی دین آغا ومنگ دلتا ڈسکریج کو آغا سے مطلب داغی کوشش پکو چی آغا منگ دلتا پرینج دو زکر جدا دا کم معشومان چی دی یا سورنٹان چی دی نداغی پا تعلیمی کیریئر بانی چی دین آغا دیر زیاد اثر پر باسی ٹک دا چی دی پازیتیو اثر ہم نی ہو چونکی منگا دلتا مطلب دا سٹوڈنٹس آ رہے ہیں چاہے ور نہیں دیں گے آگے دو جی نے جنگ دا کوشش ہوئی دا پرنسپل یا بیا داغی نے علاوہ زمین کم چیف پریکٹر ہوئی دا کالج چیز آگا باقاعدہ طور مانی چیز ریگولرلی چیز آگا وزٹس کئی آگا نظر ساتھی
نوموړی وایي چې په کالج کې یې د سیاسي مشرتابه لخوا مداخلت هم د نشت برابر دی چې لوجې د استادانو کارکردګي ډیره ښه ده نوید اقبال خان زیاتوی چې په جانزیب کالج کې زده کوونکو ته د غیر نصابی حلو زلو لپاره هم موقع برابرول کیږي داراز د دې کالج پرنسپل ممتاز علی شاوای اعلی معیار لپاره یې ټوله ضابطه په پام کې نیولې دي
په دې 1300 کالو کې دا اوس چې وسره روان دي موږ په دې کې په ایڈمیشن کې د سي زور واچو او په کالج کې د سي مداخلتونه هغه غیر ضروري مداخلتونه د ختمولو لپاره موږ کوشش وکړو په میرټ باندې ایڈمیشن وکړل او د علاقانو ته د خط تعلیم ورکول لپاره په یو نوې لار باندې روان شو کوم چې جدید لار ده او دا وی هغه میوه چې نو خو په ورځ کې نه کېږي خو موږ اخر دا غیر میوه ملو شو او سکه موږ جی تاسو به یو پوزیشن کنا زمونږ پینځه پوزیشن دي او ټاپ 3 پوزیشن چې کوم دي اعظم په کالج کې چې پای کې یو پوزیشن د کمپیوټر ساينس دی یو د انجینیرینګ دی او د میډیکل د پوزیشن چې کنه 1021 نمبر دی دا زمونږ یو سټوډنټ هغه ستري چې تاسو ټارګټ یې چوره دي زموږ خیال چې دې اکر سره کول دې ګران کار دی
دا چې د کالج د کارکردګۍ خکولو لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړی دي ممتاز علی شاه وویل
هغه د پاره دا وایي چې زموږ سره چې کوم پروفیسورانو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې هم او اوس هم دي کنه چې خو چې کړو ته انوایرمنت صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شول نو هغه چې په کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لک کسان نه شنو ټول مناسو یا موږ په ایگزامینیشن سیستم کې دن نه زموږ کنټرولر ایگزامینیشن خپل می په کالج کې نو موږ ایگزامینیشن هم شروع کړو چې هغه ته پری بورډ وی یا د سی ټیسټ وی او دا غي موږ کمیونیکیشن باقي د پیرنټس هم شروع کړل د سټوډنټس او د پیرنټس مخکې رابطه شروع شوې مخکې دا و چې د سټوډنټ په کالج ته راغلل بس اسی بده شي وګرځیدل نو په دې باندې موږ ډیر زیات آزاد یو کس خبر نه دا یو ټیم ورک ته په دې کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول وګه په وګه باندې روانو او د دې د موږ کم اچیومنټس کړي دي په دې کې سټاف ادم د کالج دا ټول هر څه چې دي کنه کلریکل سټاف ته کو نو کران دي دا ټول ته د کریډټ سي
دا چې د کالج د کارکردګۍ خکولو لپاره یې څه ځانګړي اقدامات کړي دي ممتاز علی شاه وویل
هغه د پاره دا وایي چې زموږ سره کوم پروفیسورانو هغه خو ډېر کمپیټنټ مخکې هم او اوس هم دي کنه چې خو چې کړو ته انوایرمنت صحیح پرووایډ شو او مداخلتونه ختم شول نو هغه چې په کله سټوډنټس ته مخاطب کېدل نو په ځای دی چې په کلاس کې لک کسان نه شنو ټول مناسو یا موږ په ایگزامینیشن سیستم کې دن نه زموږ کنټرولر ایگزامینیشن خپل می په کالج کې نو موږ ایگزامینیشن هم شروع کړو چې هغه ته پری بورډ وی یا د سی ټیسټ وی او دا غي موږ کمیونیکیشن باقي د پیرنټس هم شروع کړل د سټوډنټس او د پیرنټس مخ کې رابطه شروع شوې مخکې دا و چې د سټوډنټ په کالج ته راغلل بس اسی بده شي وګرځیدل نو په دې باندې موږ ډیر زیات آزاد یو کس خبر نه دا یو ټیم ورک ته په دې کې زموږ سره د کالج سټاف چې دی هغه ټول وګه په وګه باندې روانو او د دې د موږ کم اچیومنټس کړي دي په دې کې سټاف ادم د کالج دا ټول هر څه چې دي کنه کلریکل سټاف ته کو نو کران دي دا ټول ته د کریډټ سي
تاسو د جانزیب کالج اسوات د پرنسپل ممتاز علی شاه خبري واوري دي د دې کالج زده کوونکی اعزاز رشید سه کال د یو لسم دو لسم په نتیجو کې بورډ اټاپ کړي او دوه نور زده کوونکو یې هم اعلی پوزیشنونه ترلاسه کړي دي او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0002022211 2 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.
اردن کو مشال لړیو ته وګه سیتا سی روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واردا اوس هم لجمن سره سم واره سیدل د بلې اونې ز خبرونه باختر استوري د ادبی او کلتوري خبرونه ستاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کبیر از چې پګړو دغ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په خوس ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د تر سره شوی مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به په جلال آباد کې د سولې په نوم د یو انځوریز نندارتون حال هم په ریپورت کې درکړو او په اخیره کې به هم د یوې مشاعرې ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو 13 اونۍ په خوست کې د ولایت مقام لوري د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د خپلواکۍ ادبی مقام تر عنوان لاندې د مشاعري او ټنګ ټکور پروګرام جوړ شوی و. په یاد مشاعره کې لسګونو ځایي شاعرانو او د فرهنګ مینوالو سربیره د افغان حکومت یو شمیر لوړپوړو چارواکو هم برخه لرله. زموږ همکار نجیب الله الوخیلیات ادبی مقام ته ورغلی وو او دا ریپورټ یې پی چمتو کړی دی.
د افغان ولسمشر ستر سلاکار عبدالرشید ایوبی د پروګرام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل کچیر شاعر د ټولنې پر وړاندې خپل رسالت په خړه ولادا کی نو دیوی دولتي مؤسسې په اندازه به اغیز او تاثیر محسوس وي.
اشعار قصیدی نثرونه لیکنې کدی نظام د ثبات د ټولنې د بهبود د پرمختګ او د اصلاحاتو لپاره وکارو دا به موږ تر ټولو ډیر لوی رسالت ادا کړی.
خوست ولی محمد حلیم فدایی هم د خپلواکۍ د ادبی ماقام له وینا والو څخه وو. دول شاعران او لیکوال باید په ټولنه کې د رهبرانو رول ولوبوي.
کله چې یو شاعر او لیکوال هغه مرحلې ته ورسیږي چې هغه یو خوب د شعر په ژبه یو ارمان وایي او بیا ورسته زموږ علمي مؤسسات هغه په عمل باندې تطبیق کوي دغه ته بیا هغه شاعر ویل کیږي چې هغه رهبر.
د خپلواکۍ د ادبی ماقام په برنامه کې د دې ولایت غنو شاعرانو خپل او زینو هم د نورو شاعرانو غزلی نظمونه او بیتونه ولوستل.
تکې روح می ستا په ورکو سترګو پسې وته وو هاغه د ټپښولو په ماتو شیشو ولوید. هر یو هڅه می ترتا پورې ناکام شو هر فرصت می ستا د خپلې دول لاسو ولوید. څه په هدم مات نړې درست ملامت ده خشو چې نقاب دلته نډي او سیرو ولوید. روح می دای بدن می دای وګړی د دې خاورې زور د حق وطن می دای وګړی د دې خاورې پټ می دای عزت می دای کمړ يم که ژوندۍ یم شال می دای کفن می دای وګړی د دې خاورې.
په مشاعره کې د نورو شیرونو ترڅنګ ځوان طنز لیکونکو جهان زیب جوهر خپل ځینې طنزیه بیتونه ولوستل چې حاضرین تر پای وخندول.
چې زړه می دای هجر په سر ټکماته وي صبح زما په سر ما ټکماته وي دمر د مینې سپر د کاراتا شوړای نه شمه سارک ماتوي مو هغه ش شاک نن ولې دا خو رښتیا ولا ورڅک ماتوي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ په جلال آباد کې د سولې تر نامه لاندې د کتابونو او انځورونو ګډ دوه ورځنی نندارتون پرانستل شوی و چې په سلګونه انځورونه او په زرګونه عنوانه کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي ول. د جمعیت اصلاح د ځوانانو یا نجم سانګې مشر او د نندارتون جوړونکی محمد عادل بصیرت وایي په نندارتون کې د هیواد د روان وضعیت پیغامونه د انځور په ژبه ولسته وړاندې کړي دي. دی وړاندې وایي نندارتون ته یې د سولې نوم ځکه ورکړی چې په افغانستان کې تر بل هر څه سولې ته ډېره اړتیا ده.
په افغانستان کې لډېری اوږدې جګړې وروسته داسې هیلو څرک لګېږي چې ان شاء الله سوله راتلونکې ده. نو په دغه خاطر باندې چې دا په خلکو یو خوږ نوم لګېږي، مونږ د دغه نندارتون لپاره د سولې نوم ورکړو. ګواکې الله تعالی جل جلاله دغه نندارتون بختور کړي د ولس لپاره دلته سوله راشي، نو مونږ په دغه خاطر د سولې نوم ورکړی دی.
ښاغلی بصیرت وایي د دې نندارتون د پرانیستو څخه یې موخه ځوانانو ته د یووالي پیغام ورکول او هغوی له پخوانیو او اوسنیو مطرحو څیرو څخه خبرول دي.
ولسونه دې ته را دعوت کو چې څرنګه کولای شي د کتاب له لارې خپلواک فکرونه واخلي او ازادۍ طرف ته سوق او میلان پیدا کړي. ولسونه د اتحاد په خاطر باندې دا یو لاره ده چې دلته خلک راځي او دلته د نندارتون کې ګډون کوي.
نندارتون ته ورغلي ځوانان په دې خوښ ول چې له محتوا ډک انځورونه یې ننداره کړي ول.
حضرت نبی ده یقینا چې دغه نندارتونونه په لار اچول دا د ځوانانو فکر د خپل تیرو هغه مشرانو سره تړلی شي چې نن دا وایي د قربانیو په ورکولو سره دی په نسبی سهولت حالت کې په آزاد حالت کې کاغه د بیان ازادي کاغه د نورو برخو کې ازادي د هغه د قربانیو په ورکولو سره دی نن دغه څه ترلاسه کړی دي.
لیکوال او خبریال یوسف ظریفی وایي چې تر دې وړاندې دومره غنی انځوریز نندارتون نو ننداره کړي.
یو تغییر پکې مونږ ولید، تغییر دا و چې فکرونه اوس دومره عام شوي دي چې په یو ټغر باندې د ډیرو ډلو راټولېدل دا پخوا ډیر نه شونی او پخوا به هر ډلې خپل عکس او خپل دغه لګول. په نننی نندارتون کې مونږ د غازی امان الله خان نه تر اوسه پورې د ډیرو رهبرانو عکسونه ولیدل. په دغه نندارتون کې د لوی افغانستان پیغام ولید.
نندارتون ته ورغلي ځوانان په دې باور ول چې د سولې دا ډول نندارتونونه تر ډیره ښې او مثبتې هیلې راټوکوي او خلک هم له دا ډول نندارتونونو څخه په علاقمندۍ سره لیدنه کوي، او دا ځکه چې تر بل هر وخت په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ په جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په مناسبت مشاعره جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې د خپلواکۍ په ویاړ شعرونه وویل. د مشاعرې ګډونوال وایي د دا ډول مشاعرو جوړول د خپلواکۍ د فکر په خپرېدو مثبت اغیز لرلی شي. دا مشاعره چې د ننګرهار ولایتي ادارې د شپې لخوا په شیرزي لوبغالي کې جوړه کړې وه، لسګونو شاعرانو پکې د سلګونو مینوالو پر وړاندې شعرونه وویل. په مشاعره کې د اکثرو شاعرانو شعرونه د افغانستان په خپلواکۍ او هیوادنۍ مینې سرخېدل.
را روان نسل به زمونږ په قبرونو لیکي ساده شهید پردي جنگونه او خرچ شوی زمیر. یو لیوانه بد هر کور پور کی داغ کوي، یو لیوانه بد هر کور پور کی داغ کوي، د جنگ مطلب سرتور سرونه او خرچوي زمير. سړی بچن پکې د خپل فکر نقشه جوړ کړي، سړی بچن پکې د خپل فکر نقشه جوړ کړي، مات ششړنګ تصویرونه او خرچوي زمير.
زیاودین همتمل غازی امان الله خان ته اوږد نظم لیکلی و چې په یو برخه کې راغلی ول.
دا افغان ولس رښتینی قهرمانا، صد سلام غازی امانا، کهکشان په سیر درکړی خدای عظمت دی.
ادب پوهان د فکری بیدارۍ لپاره د دا ډول مشاعرو جوړول او د وسنیو او راتلونکو نسلونو ترمنځ د فکری ویښتابه او د خپلواکۍ د فکر د عامولو لپاره اغیزمن ګام بولي. لیکوال او کره کتونکي امرالله امید په دې اړه وایي،
نو طبیعي ده چې د فکر په عامولو کې او ټولنې ته د فکر په ورکولو کې شعر او شاعري خپل اغیز لري. نو هغه ژمن شاعران چې نن به معلوم شي چې په مشاعره کې دوی د شعر په ژبه، د هنر په ژبه څه وړاندې کوي، زه باور لرم چې موږ سره به ارزښتونه بدرګه کړي او د اذهانو د تنویر په برخه کې به
دی. مشاعرې ته په سلګونو د شعر مینوال او ځوانان ورغلي ول. جاوید شینواری چې په مشاعره کې له شعرونو یې اغیز اخیستی و وایي،
دغه مشاعرې ډېرې ښه په دی چې یو ښه پیغام ورکولی شي خلکو ته د ازادۍ په تړاو باندې، د خپلواکۍ د ګټلو په تړاو باندې، ان دومره معلومات هم یو څه ځوانانو ته ورکولی شي چې موږ څه وخت دغه ازادي اخیستې ده او دغه ازادي د چا د خوا اخیستل شوې ده.
دا مشاعره چې تر نیمې شپې غځېدلې وه، په لسګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه په ځانګړو ترنمونو وویل. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره وه. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
زدی توری تیاری گڑی وسال دیرا کا زلفی پشا کا بس کا نا ترسے رکا سودا کا زمان یخل کرا شئی ستماشی دی زمان آباو رئی نوی قسی دی چکور تطلالا نو خند دلا دچا پیر چلنا نو یری دلا دا